شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زحمت چې بر وړاندې کوم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای مرستره سره کوي. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې په منځنۍ چپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي، تاسو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې له درغلیو له چیړلو خبرو او دا به هم واوري چې شایي سبا یوه برخه نتیجې اعلان شي. البته دا قسمي نتیجې دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. رضوان مراد اوروي.
تمه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سبا د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ترسره شوو انتخاباتو قسمي نتیجې اعلان کړي. په پکتیا ولایت کې نن یوې ځانوژنې حملې یو قومي مشر ووژه، او د اوکراین صدر اعظم وایي په ختیځ سیمو کې باید اضافي واک ورکړل شي او د مهمو مسئلو پر سر باید د سیمې خلک د ټول پښتنې اجازه ولري. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ابتدایي نتیجې به سبا د ورځې په اوږدو کې اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایند ویل چې دا نتیجې به قسمی وي. د دې کمیسیون وایند وایي تر دې دمه د انتخاباتو د نتیجو 40% پاڼې د کمیسیون مرکز ته رسیدلې دي. د ویل اوسمهال د انتخاباتو شاوخوا 25% مواد سیستم ته داخل شوي دي. په دې اړه پروانه خبري مجله کې تفصیل اوریدلی شئ. د پکتیا چارواکي وی چې نن ماسپخین د دیولت د ارګون ولسوالۍ بازار ته نږدې په یو ځانوژن کې برید کې قومي مشر ګل بابرې وشل شو او درې ملکی کسان ټپیان شول. د پکتیکا ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤل اویان مخلص افغان ازادي راډیو ته ویل چې یو تن ځانوژن کې نن د ارګون ولسوالۍ تصیرمه د اشرخۍ په سیمه کې په سر کې قومي مشر ګل بابرې ته د روغبړ په پلمه غیږه ورکړه او د توفنګچې ډزې پې وکړې او وروسته بیا ځان هم والوزو. مخلص افغان وړاندې ویل چې قومي مشر ګل بابرې هیڅ ډول حکومتي دنده نه درلوده. د پکتیکا والی محب الله سمیم د خبر پاڼې د خبرولو له لارې په یاد پیښه خواشینی څرګند کړې او دا کار یې د افغانستان د دښمنانو بللی دی. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته پستول شوي تلیفوني پیغام کې ویلي دي چې د برید مسؤلیت د دوی پر غاړه ده. د پنځمبه پر خوست کې د چنار د دودیز کلنې مشاعرې په لړ کې ګڼ شمیر شاعرانو او فرهنګیانو ګډون وکړ. په دې مشاعره کې چې تر زرو زیاتو کسانو پکې برخه درلوده، شاعرانو د مینې، وطني حماسې او همدارنګه تنزیه شعرونه ولوستل.
دا په وینو لته پتا د ستار په تار می ګوته ما دنیا لور کړلته سلکی ولاړم دی کوترو په کروان کې زم د جنو یو سو تار را د سنو سان گی مات د کرکنو د مامانو د ګرګرو.
دا مشاعره د خو سولیت په ملي لوبغالي کې جوړه شوی و. د اوکرين صدر اعظم ارسيني ياتسينيوک نن په دونيسک ښار کې ویل د دې هیواد ختیځ سیمه باید اضافي واک ولري او د مهمو مسئلو پر سر باید د ټول پښتنې د ترسره کولو اجازه ورکړل شي. ياتسينيوک په دونيسک ښار کې له سیمېزو مقاماتو سره وکتل، خو له روسي پلو سره لیدنه ونه کړه چې له څو ورځو راهیسې دغلته دولتي ودانۍ نیولې دي او دا سیمه خپلواک اعلان کړې ده. د روسي د بهرنیو چارو وزیر بیا وایي د اوکرين د شخړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره د اړینه ده چې د دې هیواد حکومت ته د قانوني بڼې ورکولو سی بندشي. سرګلوفروف نن په مسکو کې ویل د دې لپاره چې په اوکرين کې اوسنۍ بحران ختم شي، دا هیواد باید د خپل بې طرفۍ قانوني ضمانت هم ورکړي. دا نوموړي پوینا په اوکرين کې اساسي اصلاحاتو ته اړتیا ده. د وی کلیدي پښتنه د رښتونو اصلاحاتو راوستل دي، نه ظاهري. داسې اصلاحات چې د اوکرين د ټولو وګړو قانوني حقوق او ګټې پکې خوندي وي. د دې هیواد په اساسي قانون کې دا هم باید ځای شي چې اوکرين یو بې طرفه هیواد دی. نو رسید بارني چر وزیر ول د اوکرين د شخړې په اړه به راتلونکي اونۍ په نړیوالو څلور اړخیزو خبرو کې هم برخه واخلي. او روسیا وایي دا هیواد بل واکه د اوکرين لري کړ شوی ولسمشر کیف ته ونسپاري. د اوکرين نوې حکومت ویکتوریا نکوویچ په جرمونو تورن کړی دی. د روسیې لوی څارنوال نن د کریمیا په سیمفریپول ښار کې خبریالانو ته ویل چې مسکو به د ده په وینا د اوکرين قانوني ولسمشر د محاکمې لپاره کیف ته ونسپاري. یوري چایکا ویل ویکتوریا نکوویچ هیڅ جرم نه دی ترسره کړی. دا سره له صدر اعظم ټونی ابوت وای د یقیني دی چې د هند په سمندر کې د پلاتون کو کشته لخوا کشف شوی سیګنالونه د ماليزیا د لادرکه الوتکه په تور باکس پورې اړه لري. نو موري نن پچین کې ویل د الوتکه د لټون هڅه اوس په محدود ساحه پورې متمرکز دي. استرالیا د هند په سمندر کې د ماليزیا د وسو او یا بوئنګ ډول مسافرونکو الوتکه د مندلو د عملیاتو مشري کوي. او عراقی یاغیانو د فلوجی په جنوب کې پر فرات سین بند خلاص کړی چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو په شاوخوا کې د سیلاب مخه ونیسي. راپور نوې د شام او عراق د اسلامي دولت د ډلې جنگیالیو چې نیمه سیمه تر کنټرول لاندې ده د بند په لسو دروازو کې پنځه بیرته پرانستې دي. یاغیانو تیرونه د دې لپاره چې فلوجی ته په نږدې سیمو کې د سیلاب مخه ونیسي او د حکومت له لورې د دې سیمو د لاندې کولو خنډ شي د بند دوه دروازې پرانستې وي.
دا ازادي راډیو خبری مجله په انټرنیټ کې هم په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان څرګندونې خبرو.
در بعضی از محلات مواد اساس ما مطابق با طرزالعمل‌های کمیسیون مستقل انتخابات پروسس نشده بود تحت کارانتین در آمده.
د همدې انتخاباتو په اړه په کونړ کې د قومي مشرانو په ګډون یو غونډه جوړه شوه چې پکې رای ورکوونکو وستایل شول.
تاسو د دیوالونو ولړول او خپل خوښي کاندید ته رای برابر کړی او دا په تاریخ کې تاسو یو نوی پاڼه پرانست.
په افغانستان کې د ایم ډی سی ماین پاکولو مسلې مشر سره شخېدلی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته چاودیدونکو موادو ته اندېښنه لري.
اصله چې تل سفایر کیږي دا ټول لمن فجار کینه یو تعداد زیادی پاتې کیږي په مناطق کې.
په نړیوالو موضوعاتو کې به د اوکراین په اړه واورئ چې اوسنی حکومت یې څه ستونزې لري او امریکا روسیې ته بیا د دې هیواد پر سر خبرداری ورکړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو قسمي نتیجې به ممکن سبا د ورځې په اوږدو کې اعلان شي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور نن په کابل کې خبریالانو ته وویل تر دې دمه د انتخاباتو د نتیجو 40% پاڼې د کمیسیون مرکز ته رسیدلې دي. د وویل اوس مهال د انتخاباتو شاوخوا 25% مواد سیستم ته داخل شوي دي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم د افغانستان خلک د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایجو ته سترګې په لاره دي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې کله چې د انتخاباتي موادو 50% په سیستم کې داخل شي چمتو دي چې د انتخاباتو قسمی نتایج اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د جمعې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې موادو ډیره برخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکز ته رسیدلې ده.
د مجموع 84% تمام اوراق نتایج
په مجموع کې د نتایجو 40% پانې چې 15,155 محافظتي کسوړی کیږي د نتایجو مرکز ته انتقال شوی دی. د 14 ولایتونو د نتایجو ټول پانې مرکز ته لیږدول شوی دی. ممکن د شنبه د ورځې په اوږدو کې د انتخاباتو قسمی نتایج اعلان شي.
خاغلی نور دا هم وویل د نور ولایتونو د انتخاباتي موادو ډیره برخه هم مرکز ته رسیدلې ده. د موبایل تروسه په مجموع کې شاوخوا 25% انتخاباتي مواد په سیستم کې داخل شوی دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي دا هم وایي چې د رای ورکولو په ځینو مرکزونو او محلونو کې که د کمیسیون له وصول سره سم عمل نوي شوي او رای پاڼې مشکوکې وي هغه به قرنطین شي. د یاد کمیسیون ویاند وویل
در بعضی از محلات و مراکز رایدهی که مواد اساس ما مطابق
در رای ورکولو په ځینو مرکزونو او محلونو کې چې اساس مواد د انتخاباتو د کمیسیون د مقرراتو سره سم پروسس شوی نه وو او د نتایجو پاڼې په خوندې کسوړو کې ځای پر ځای شوی نه وي هغه به قرنطین او له سره به وکتل شي. که تقلب په کې ثابت شو باطل به اعلان شي.
د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د حمل په 14 ترسره شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې په دې انتخاباتو کې سباندې 2 میلیونه خلکو رای ورکړي. سره له دې چې ځینې خلک او د انتخاباتو د سر ځینې ادارې وایي چې په ځینو ځایونو کې په دې پروسه کې درغلۍ شوي دي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ځینې بهرني څارونکي وایي چې په دې انتخاباتو کې درغلۍ دومره نه وي چې د انتخاباتو شفافیت ته د زیان ورسوي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال
د افغانستان د ولسمشر لپاره درې واړه مخکښه کاندیدانو ویلي دي چې دوی به په خپل حکومت کې اوسنی ولسمشر حامد کرزی سلاکار کړي. یو شمېر څېړونکي وایي که هر څوک د افغانستان ولسمشر شي، د کرزی د تیرو دولسو کلونو تجربې او مهارت څخه ګټه اخیستلو ته به اړ وي څو وکړی شي سیمه ییز، قبایلي او له امریکا او ناټو سره سیاست مخته بوسي. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د تقریبا دیارلسو کلونو وروسته کرزی به بل آخره د ولسمشرۍ واک راتلونکي ولسمشر ته سپاري، خو د واک سپارلو وروسته به هم دی اغیزمن رول ولري، او دا په دې چې د ولسمشرۍ لپاره درې واړه مخکښو کاندیدانو چې اشرف غنی احمدزی، عبدالله عبدالله او زلمی رسول دي ویلي دي که ولسمشرۍ د دوی سي، دوی به کرزی ته د مشاور په توګه په خپل دولت کې ځای ورکړي. ولسمشر کرزی د افغانستان د اساسي قانون لمخې نسی کولای چې د دریم ځل لپاره ولسمشر سي، خو دا هم پټه خبره نه ده چې دی غواړي له دې وروسته چې نوی ولسمشر وټاکل سي د هیواد په چارو کې مرکزی رول ولوبوي. څېړونکي وایي چې ولسمشر کرزی په پټه د همدې لپاره چې په راتلونکي دولت کې اثر ولري کار کړی دی. اشرف غنی له اسوسییټډ پریس سره په یوه مرکه کې ویلي دي که دی ولسمشر سي نو جمهور رئیس کرزی ته به د سلاکار دنده ورکړي. د انتخاباتو لومړی پړاو د اپریل په 15 ترسره سو، او که ضرورت پیښ سي دوهم پړاو به د مئی په میاشت کې وي. زلمی رسول د ګارډین خبری رسنۍ ته تیره میاشت ویلي وو چې حامد کرزی به خپل رول لوبوي، ولې چې ده د یو ځوان سیاستوال په توګه د افغانستان په تاریخ کې ونډه درلودلې ده او هغه اوس هم ډیر ملاتړ لري. حتی د ولسمشر کرزی په خوانی سیاسي مخالف عبدالله عبدالله جمهور رئیس تایلی دي چې دی اراده لري راتلونکي ولسمشر ته په ښه توګه واک وسپاري، چې دا به هیواد کې د لومړي ځل لپاره په ډیموکراتیکه توګه واک سپارنه وي. په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکی زبیر شفیقی وایي چې کېدای سي نوی ولسمشر په راتلونکي کې له حامد کرزی د یو مرکزی رول څخه د خطر احساس وکړي، خو پخوانی ولسمشر ډیر ګټور ثابتېدلای سي. د ازادي رادیو ته وویل
ولسمشر کرزی داسې یو څوک دی چې په پښتنو کې ډېر اثر لري، او د دې ترڅنګ د هیواد له تاجکو او هزاره سره هم ټینګې اړیکې لري. دی اوس هم په هیواد کې د پام وړ ځواک لري.
ډیر څارونکي وایي چې ولسمشر په پټه هلې ځلې کولې چې په راتلونکي دولت کې ځان ته ځای وټاکي. په داسې حال کې چې ولسمشر کرزی په ښکاره د کوم کاندید ملاتړ نه دی کړی، داسې څرګندونې سوي وې چې ده د پخواني سلاکار زلمی رسول ملاتړ کاوه. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې کېدای سي دا خبره د واشنگتن خوښه سي چې کرزی دي د راتلونکي ولسمشر مشاور وګمارل سي.
زه فکر نه کوم چې دا واشنگتن او ولسمشر خپل منځي اختلافات کوم ستراتیژیکي بنسټ لري. واشنگتن به اصلا خوشاله شي چې ولسمشر کرزی د نوي ولسمشر سره کار وکړي. نوي ولسمشر به وکولای شي چې د کرزی له تجربو ګټه واخلي.
که په دې دریو مخکښ کاندیدانو کې څوک پر خپل خبره ودرېږي او کنه، د ولسمشر کرزی واک ته نږدېوالی ډېر امکان لري.
اشرف غنی احمدزی، عبدالله عبدالله او زلمی رسول ژمنه کړې ده که چېرته انتخابات وګټي د حامد کرزی له تجربو به استفاده وکړي. شاید انتخاباتو قسمی نتیجه سبا ته اعلان شي. په دغو انتخاباتو کې د افغانستان د هغو ولایتونو اوسیدونکو هم پراخ ګډون وکړ چې امنیت یې ښه نه دی. په دغو کې یو هم کونړ دی. په کونړ کې د فکر او عمل جرګې د دغه ولایت قومي سپینچری ځوانان، ژورنالیستان او امنیتي ځواکونه په دې وسایل چې په انتخاباتو کې یې پوره برخه واخیستله. په کونړ کې 115,000 نارینه او ښځو رای ورکړی دي. له اسداباده د ازادي راډیو خبریال روحله انوري راپور لري.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د فکر او عمل جرګې غړي محمد حسن حسام غونډې ته وویل تاسې د چا د زور او ګواښونو نه ونه وېرېدلی او په پوره میړانه مو په ټاکنو کې برخه واخیستله.
د افغانستان په تاریخ کې او خاص کر بیا د کونړ په تاریخ کې تاسو یو نوی پاڼه ثبت کړه، او په دې نوې پاڼه کې تاسو خپل تاریخ بیا هم ولي. هغه کاندید ته چې د زور واکانو نه خوښېده تاسو دا دیوالونه ولړول او خپل خوښې کاندید ته رای برابرې کړي، او دا په تاریخ کې تاسو یو نوې پاڼه پرانیسته.
هغه له خلکو وغوښتل چې که چېرته ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې شي نو بیا به هم د تیر په څیر پکې په پوره میړانه ګډون کوي.
زه هیله مند یم چې زموږ به انتخابات دویم پړاو ته نه ځي، او که لاړل بیا به همدغسې د باتورانو غوندې د شملورو غوندې راسره ملا تړئ او دا کاروان به سر ته رسوي.
د نارنګ ولسوالۍ قومي مشر حاجي عطاوله وویل په افغانستان کې یو ژور بدلون ته اړتیا وه، او خلکو په ټاکنو کې د برخې اخیستلو سره دا څرګنده کړه چې دوی تلپاتې سوله او بدلون غواړي.
حکومت یو بدلون غوښته او بدلون د پاره کلک عزم پکارو او زمونږ او ستاسو بلکې د افغانستان ټول ملت په دې کې ډېرې هلې ځلې وکړي او کامیابۍ ته ورسېده. نو الله دې ورحمېږي چې دغه بدلون زمونږ د ملک د سولې سبب وګرځي او د دې مظلوم ملت چې کومې ارزوګانې دي دا پوره کړي. د میډیا د ورونو نه هم ډېره مننه ده، ځکه میډیا ډېر رول لري او دې د کونړ میډیا ډېرې هلې ځلې کړي. دغه ورونه چې دي دې ډېرې هلې ځلې وکړي، کونړ خلکو ته یې دا آواز ورسوه.
د روانې میاشتې په شپاړسمه نېټه په ټول هېواد کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټول ټاکنې ترسره شوې. که څه هم چې د کونړ په ګڼو سیمو کې د رای ورکولو په مرکزونو ډزې روانې وي، خو بیا هم 1,15,000 ښځو او نرو په ټاکنو کې برخه واخیستله.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي، نږدې 800 مایله مربع سیمه کې چاودیدونکي مواد له دوی پاتې شي. د امریکایي ځواکونو په وینا دغه مواد که پاکوي نو له 2 تر 5 کلونو پورې وخت اړتیا شته او د دې لپاره 250 میلیونه ډالر پکار دي. د بګرام پاډی کې امریکایي جګړن مایکل فولر وایي چې له بده مرغه موږ وخت نه لرو چې دا کار وکړو او په جګړې بوخت یو. له 2012 کال راپورې خوا د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د اډو شاوخوا پر 70 تنو چاودنې شوي دي او واشنگتن پوسټ څرګندوي چې دغه شمېره د دوی د څېړنې له مخې 84 ته رسېږي او نږدې 90% قربانیان ماشومان دي. د ورځپاڼې په وینا که چېرته کانګرس موافقه وکړي چې د دې چاودیدونکو موادو لګښت ورکړي، بیا هم دا اسانه کار نه دی. مخکې تر دې چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راشي، د شوروي اتحاد د یرغل د زمانې شاوخوا 40 میلیونه چاودیدونکي مواد په افغانستان کې پاتې وو چې د امریکا د حکومت په مرسته یو شمېر دغه ماینونه شنډ شوي دي او د دې ټولو موادو د پاکېدو لپاره ټاکلې پروژه به په 2023 میلادي کال کې بشپړه شي. کوم چاودیدونکي مواد چې اوس له بهرنیو ځواکونو ممکن پاتې شي څه دي او د افغانستان په څومره سیمه کې خواره دي؟ په هکله زموږ خبریال خان محمد سیند د ام ډی سي د ماین پاکولو د ماسټر رئیس شهاب حکیمی سره مرکه کړې ده چې پام ورته راړو.
دا مسله رښتیا ده، تقریبا 1,200 کیلومتر مربع ساحه ده چې دوی ورته په انګلیزي کې فایر رینج ورته وایي. فایر رینج یعنی هغه ساحه چې د دوی د فایرونو تر پوشش لاندې وو. نو هغه ساحه ټول پاتې کیږي، امید لرو چې پیسې ترلاسه کړو او دا ساحه د دوی په مرسته باندې پاک شي.
دا مواد سی شه دی؟ بمونه به راکټ دی؟ نویته
څه اصله چې دوی استفاده ورنه کړی ده؟ دا اصله که راکټونه دي، که توپونه دي، که ټانکونه دي، که د تیارې نه راکټونه وشتل سوي دي یا د توپکو مختلف نوع پاتې شونې دي، مرمۍ دي، دغه ټول هوانونه دي چې دا خو په سره پیسل کله چې فایر کیږي دا ټول لمن فجار کینه یو تعداد زیاتې پاتې کیږي په مناطقو کې. نو هغه ټول پاتې دي، نو امید ده چې ما مخکې لکه څه وویلې لکه چې دوی وعده یې کړې چې موږ سره کومک وکړي دا ساحل خیر سره پاک شي.
فارن پالیسی هم د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلي چې که دا ساحه چیرته پاکیږي دا به په 15 کالو کې پاک شي او سلګونو میلیونه ډالر به پرې مصرف راشي.
د دې ساحاتو سروې د دې په واسطه سوي دي او جیر تر اوسه پورې جریان هم لري. نو موږ سره په تیر میاشت کله چې د دوی ایحتان داخلي وو د امریکې د وزارت خارجه کسان، دوی موږ سره دا وعده وکوله چې په راتلونکو کلونو کې حتی تر 15 کلو پورې په افغانستان کې دا څه ناچاودي توکي څه دي، مینونه څه دي، موږ تاسو سره کومک کوو چې دا پاکې شي. نو دا سرویس خلاصي بیا پس لغه نه د امریکي حکومت کانګرس فیصله کوي چې څومره پیسې دې پروژې لپاره ضرورت ده. نو پس لغه نه دوی دا پیسې موږ ته راکوي مین پاکي موسساتو ته. دا به هم له خیر سره په راتلونکو کلونو کې د پلان په اساس باندې پاکې شي.
که دغه پلان وزنډېږي، یعنی اقدام وزنډېږي د دې ساحې پاکولو ته، آیا دا به خطرناک نه؟
دا خو طبیعي خبره ده. کومې ساحې چې هلته ناچاودي توکي دي، مینونه دي، که چیرې هر هغه ورځ چې تیریږي هلته د انفجاراتو او د تلفاتو خطر شته. نو په دې حساب که چیرې دا ساحې پاتې شي، له یوې خوا نه خلک لکه ښځې، ماشومان، نارینه چرته تګ راتګ کوي او کار کوي په دغه مناطقو کې دوی تر تهدید لاندې او د دې نه علاوه په دغه ساحاتو کې باید اقتصادي او اجتماعي فعالیتونه تر سره نو د اقتصاد له نظر هم مونږ ډېر لوی تاوان ده. مونږ امید لرو هماغه چې د امریکا حکومت مونږ سره وعده کړي نو امید لرو چې په خپله وعده باندې دوی وفا وکړي او مونږ دا کار سرته ورسوو.
د ایم ډی سي د ماین پاکولو د مؤسسې د مشر شهاب حکیمی څرګندونې مو اورېدې چې وی ویل کوم چې اورېدونکي مواد چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پاتې شي د هغو د پاکولو لپاره امریکا د مرستې ژمنه کړې ده. د ازادي راډیو خبری مجله اوري په لغمان کې یو شمېر کډوال شکایت کوي چې کلونه مخکې دوی له پاکستان راغلي بیا یې د کورونو د مځکې لپاره فورمې ترلاسه کړي دي خو لا هم دوی ته مځکه نه ده ورکړل شوې. د کډوالو د چارو ریاست دغو ستنو شویو کډوالو ته چې شمېر یې شاوخوا 4000 ته رسیږي څه ځواب لري؟ له سیمې د شاه محمود شینواري په راپور کې اور
لغمان ته له پاکستان راکړه شوی کډوال وایي کلونه وشو چې دوی له پاکستان راغلي او د ځمکو فورمې د دې ورې د کډوالو په ریاست کې پرتې دي ولې تر اوسه ورته د استوګنې لپاره ځمکه نه ده ورکړل شوې. دوی وایي یو شمېر خلکو ته د ځمکو ویش شوی ولې ډیر خلک چې واسطه ونه لري هغوی به سرنوشت پاتې دي.
فورمې د سیسالو چې مونږ دې ځنه ولا سوالې نه کار خلاص کار ته ملکانو نه کنه لکه انشاره غ پرچی مونږ ترا کړی دي کنه نو هغه هغه کې لیکل چې مونږ خپل هم لګا لغمان کې ځای نه درلود دا وی چې دا هغه ته دې مرکز مرکز کې سره بوالي کا پاتې ده چې هغه دې به د ښاټ کو محبت زیات او سزا ورکم چې یو اعلان کوم دا چې راته وی نو والله چې بس واسطو والا ته ورکې نو مونږ د سه و په زیرا زمو چې لاو سره پر ځای نه راکړ وي ځای نشته دا اوس نه
دا مونږ اصل هغه احبار خلق د دې شنو ورکو کیږي مزدور خلق باندې خرڅيږي یو ځل نه دوه درې زره څلور بنه پوه دا جالي کومي حق دلته کیږي چې کومي دلته غاڅ کومي چلیږي نه هغه جالي کومي جوړې او دا هغه تاسو ځان ته نمرې باس دا د څه خلک شته چې هغه چې کار تقریبا اسناد ورکړي ولې تر اوسه ورته
د لغمان د کډوالو چار رئیس ډاکټر غلام فاروق محمد دی له پاکستانه درکړه شو کډوالو سنزې پر ځای غنی نو موړې وای دا چې تر اوسه ورته ځمکې نه دی ویشل شوی لتیرو اتو کلونو راهیسې د کډوالو پر مشخص خرګوټي حقوقي لانجه روانه و چې اوس یا د سنزې یو څه اواره شوی او کله چې د ولسمشر فرمان صادر شي دوی به راکړه شو کډوالو ته د ځمکو ویش پیل کړي.
ولی هغه زمنګ چې کوم شارک ده په شارک زمنګ یو حقوقي مسله ده چې زمنګ ته ځمکې لرو دوسر چې ځمکې لرو ولی د اخو ازمکه کې د امبر خان په نوم یو شخص د موضوع د حقوقي د غروانه ده نو موږ نشو کولای چې هغه د باقي ماجرون ته ازمکه توضیح کو کله کا وشل خیره دغه مسله تر پښو نو ان شاء الله والی صاحب سنسه د سوله الله دغه مسله حل کړی ده امکان لري په دې نسبي وختو کې حکم د جمهور رئیس هغه نه بعد موږ ته بیا رسمن توضیح وکړو تا کوم کسان چې شکایت لري یا موږ پرمې پاتې دي د ازمکه تسلیم شوه نو بیا موږ د دې امکان شته چې موږ د دې ازمکه توضیح کو.
نو موړ وای تر اوسه د شاوخوا 9000 کډوالو فرمیل یاد ریاست سره سب شوی چې تر اوسه شاوخوا څه باندې 4000 کډوالو تزمکه ورکل شوی او پاتې نورو ته به په دې نوې خرګوټي کې زمکه توضیح شي.
ستاسو لا پیغامونه نه
خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زادی یریو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزیر صاحب نه دا عرض ورته کوم خواهش ورته کوم چې په اکثره ولایتو کې چې څوک ودونه کوي 10 لکه 15 لکه افغانۍ نو د غریب خلکو وسه نه ورته کیږي نو خواهش ورته کوم چې په هر ولایت کې په ټول افغانستان کې په هر کلي کې 10 یو قانون پلی کړي چې خلک وکولی شي چې خپل خور لور آیا پرده خوندی کی او هغه ځوان وکولی شي چې ځان ته واده وکړي او آینده جوړه کړي. نو اطلاعات او فرهنګ وزارت هیڅ کوم کار نه دی کړی. اطلاعات او فرهنګ وزارت کوم وخت کې په درد پورې افغانستان خلکو دی پاره دا خواهش کوم ورڅخه چې د ټولو ولایتو کې خپل قانون پلی کړي او بس یو نر خوټو کې دی مېرمن دی پاره چې څوک واده کوي ادا کل دی یو لکه غونه 5000 غونه نه پورته نوی باز ولایتو کې 15 لکه 10 لکه ته پوری څلوي خپل کال دور پوری ودونه شوی دی په هلمند ولایت مسکلا ولسوالی کې. نو دا کنټرول د اطلاعات او فرهنګ وزارت مربوط دی دا کنټرول به زر تر زر راولي.
دا سجی رادیو دی واوری دن کی سرګندونه مو اوریدي د خبرونه د افغانستان په لوی شارونو کې د اف ام په 0.15 خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې نیولای شي. اوس د اوکران مسلې ته مخه کوو. واشنگتن او برلین د اوکراین د مسلې لپاره ماسکو ته خبرداري ورکړ. د لویدیز دغه دوه ځواکمن وای کچرته روسیه د اوکراین په برخه کې د دوی غشتنې ونمني نور بندیزونه به پرې ولګول شي. د موضوع جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پر روسیې په اوکراین کې د لاسوهنې پر خلاف د نورو بندیزونو لګولو په حق له خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دي د اپریل په 10 په ټلیفوني خبرو کې اوباما او مرکل پر روسیه غږ وکړ چې خپل پوځونه د اوکراینی سرحدي سیمو وباسي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې روسیه پلوه اوکراینیانو چې ښکاري د روسیې ملاتړ لري اوکراین بې ثباته کوي. ټاکل شوی ده چې انګلا مرکل به واشنگتن ته سفر وکړي. سپینې ماڼۍ زیاته کړه چې دواړه مشران به په همدې حق له خپلو خبرو ته دوام ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اروپا ته ویلي وو چې که کیف ونه کړای سو د 2.2 میلیارد ډالر پور پرې کړي د ده دولت به پر اوکراین ګاز قطع کړي. امریکا دا هم ویلي دي چې روسیه د ګاز په بانه اوکراین سره له زوره کار اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی وایي موږ د روسیې له لورې د اوکراین پر خلاف د ګاز بندولو په بهانه فشار غندو. پوتین دا هم ویلي وو چې روسیه به د اوکراین په اقتصادي حالت ښه کولو کې برخه واخلي. خو ده وویل چې د اروپایي ټولنې هیوادونو د اوکراین پور نه پرې کولو په هکله بې پامي داسې ښکاروي چې دوی غواړي روسیه د اوکراین د اقتصادي بحران لپاره ګرمه ثابته کړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالې وزیر ویکټوریا نولند د اپریل 10 د امریکا مشرانو جرګې ته ویلي دي چې د اوکراین کړکېچ د روسیې پر اقتصاد هم منفي تاثیر اچولی دی. په تیرو 5 اونیو کې روسیه تر 25 میلیارد ډالر خرڅ کړي څو روبل له دیوالیه کېدو وژغوري. د امریکا د مالیه وزیر جیک لیو د نړیوال بانک په غونډه کې ویلي دي که روسیه په اوکراین کې خپل لاسوهنې بندې نه کړي امریکا دې ته چمتو ده چې په روسیه نور بندیزونه هم ولګوي.
بیا هم د اوکراین په اړه مطلب لرو. په اوکراین کې د مدني ټولنو فعالان وایي په دې هیواد کې د خلکو د پاڅون په نتیجه کې د ویکتور یانوکویچ د رژیم لړنګېدو سره هم د اصلاحاتو بهیر ټکنی دی. یو شمیر فعالان وایي چې پراخ اداري فساد په دې هیواد کې د نویو سیاسي چیرو لپاره د فعالیت زمینه محدوده کړې ده او د دې هیواد پارلمان باید د اصلاحاتو لپاره نوي قوانین جوړ کړي. دوی وایي اوس باید د اوکراین د خلکو د انقلاب غوښتنې عملي شي او د دې لپاره اصلاحات پکار دي. د ازادي راډیو خبریال چارلس ریکنیګل په اوکراین کې د یو شمیر مدني ټولنو له اساسو سره د خبرو پر اساس رپورټ چمتو کړی چې جزئیات یې صالح محمد صالح اوروي.
په اوکراین کې د مدني ټولنې یو شمیر فعالان پر دې بحث کوي چې په سیمه کې د یو انقلاب پیلول یوه خبره ده خو د هغه انقلاب د ګټو ساتل بله خبره. لکهاو اوکراینیانو مواجه دلایل لرل چې څو میاشتې په کیف او نورو ښارونو کې پر میدانونو تیر کړي څو د ویکتور یانوکوویچ رژیم ړنګ کړي. په اوکراین کې د مدني ټولنې استازو ویلي یوه عمده مسله چې خلک یې د ویکتور یانوکوویچ د حکومت پر ضد وپارول په ادارو کې د بې حده فساد موجودیت وو. په اوکراین کې مدني ټولنې اوس په هغو مرشدت په دې هیواد کې د اصلاحاتو راوستلو هڅې کوي تر څو د هغو تیریو او غیر قانوني چارو مخنیوی وسي چې د یانوکوویچ په حکومت کې کېده. خو دا آسان کار نه دی. د ازادي راډیو خبریال چارلس ریکناګل په اوکراین کې د مدني ټولنې د یو مشر دیمیرو کوتیار په حواله لیکي د اوکراینیانو انقلاب بریالی سو خو هلته فاسد سیاسي سیستم پر خپل ځای دی او لا هم مقاومت کوي. دیمیترو کوتیار په پراګ کې د اداري فساد او حکومتداري په نوم په نړیوال کانفرنس کې وویل د اوکراین پارلمان لا هم له زړو تیرو ډک دی او د مدني ټولنې لپاره یو عمده ستونزه د اصلاحاتو راوستل دي.
هر اونۍ چې پارلمان غونډه کوي د مدني ټولنې استازي د قوانینو 15 یا 16 طرحې وړاندې کوي. د پارلمان له غړیو سره ګوري او معلوماتي پاڼې ورکوي څو هغه طرحې په قوانینو بدل شي. په اوکراین کې د مدني ټولنې استازي وایي چې د ځانګړو پروګرامونو او مطبوعاتي غونډو له لارې د نویو قوانینو د رامنځته کولو هڅې کوي.
دیمیترو کوتیار په دې هیواد کې را روانو انتخاباتو ته هم چندان خوشبین نه دی. ټاکل شوی چې د می میاشتې پر 15مه په اوکراین کې د جمهوری ریاست انتخابات وسی خو په دې هیواد کې زیات فعالان وایي چې د انتخاباتو په نتیجه کې د کوم ستر بدلون تمه نه لري. اوکراینی فعال دیمیترو کوتیار وایي د جمهوری ریاست لپاره عمده کاندیدان پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو او پیژندل شوی سوداګر پیترو پوروشینکو دی. خو د اوکراینی فعال دیمیترو کوتیار په وینا دا دواړه زړې څیرې دي. دوی وایي په اوکراین کې سیاسي کړۍ په ډیرو پیسو چلیږي نو له دې امله نوې سیاسي څیرې د راپورته کېدو توان نه لري.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
دا خبری مجله مو هم دومره وا او لدی سره سرته ورسیده. بل خبری مجله تاسو ته امید مرزبان وړاندې کوي. البته د فوټبال په باره کې هم یو خبر لري. امید جان، د افغانستان